تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم. د ماسپخین دو بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. د دې خبرونې تخنیکي چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. اور چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. په هلمند کې د جګړو د دوام په اړه او دغلته د خلکو د اندېښنو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ اوري. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي او ایران دوه لرې واټن وشتونکي توغندي وازمایل. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد پر حریم تیری کوونکو ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په ډله ییزه حمله کې وو برید کوونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپل ټولو قوتونو ته یې امر کړی چې هر چرته چې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض کوي ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر قومندان ته خپله صلاحیت ورکړل شوی دی چې د دې بېل دینه چې د دفاع وزارت نه پوښتنه وکړي دوی کولی شي چې په خپله ساحه کې په خپله سیمه کې څنګه چې ایجاب کړي څنګه چې ضرورت وي هماغسې ایجاد کړي.
دا خبرې تر هغه راپورونو وروسته کیږي چې ویل شوی پاکستانی سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د کونړ په ځنیو سیمو کې بمباری کړي. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې اخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه له تیرې ورځې راهیسې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی به ازادي رادیو ته ویلي چې په جګړه کې له دواړو لورو 16 تنو ته مرګ ژوبلا وختي. دوی ادعا کوي چې دا محل سیمه د دوی په لاس کې ده. د هرات امنیتي مسؤلان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وژل شوي او درې نور لا هم مقاومت کوي. په هلمند کې د میشتو ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته وویل چې جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده. ځینې سرچینو بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې د ګرشک د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالرزاق هم ټپي شوی او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې خلکو ته د خو روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره به د شویو روغتیایي خدماتو ارقام احصایه او نتایج وسیړي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن د روغتیا د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې ناستې ته وویل چې له څېړنې وروسته به د دغو روغتیایي خدماتو له مخې نوي پروګرامونه ترتیب کړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
ایران دوه لرواټنه توغندي واسمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. ایرانی رسنوی وویل دوه قدر توغندي نن چهارشنبه د دغه هیواد له شماله وویشتل شول او 1400 کیلومتر لیرې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې ولګیدل. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس وویل پر توغندو لیکل شوي اسرائیل باید له منځه یوړل شي. دا توغندي په داسې وخت کې ویشتل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر په لړ کې اسرائیل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لورې پرونی توغندوی ازموینه وغندله او ویویل چې دا مسئله به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې مطرح کړي. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیشي. استرالیایي رسنیو نن وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره پر یوې موافقې خبرې کوي څو پر اساس هغه ایرانی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته وګرځول شي چې له ډېرې مودې راهیسې د پناه غوښتنې رد شوي دي. د پناه غوښتونکو د بیرته استولو د موافقې له مخې چې تمه ده د مارچ په 15مه د استرالیا پلازمینې کامرا ته د جواز ظریف د سفر په لړ کې لاسلیک شي، استرالیا به له ایران تضمین واخلي چې بیرته خپل هیواد ته استول کیدونکي ایرانیان نه محاکمه کوي او نه به سزا ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندیدو په اړه خپل اندیښنه د سعودي له حکومت سره شریکه کړه. سعودي عربستان تیره میاشت وویل چې د لبنان پوځ ته 3 میلیارد ډالر مرسته په دې خاطر ځنډولې چې لبنان په ایران کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د جنوري د میاشتې حملې ونه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی پرون وویل دوی د مرستو د بندولو د راپورونو په باب خپل اندیشته سعودي چارواکو ته څرګنده کړې ده. د همداراز وویل چې د لبنان وسلوال پوز او نورو مشروع دولتي ادارو ته مرسته د حزب الله او د هغه د بهرنیو ملاتړو د رول له کمولو سره د ملاتړ لپاره ضروري ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې امریکا به د لبنان له پوځ سره مرسته جاري وساتي. کربی وویل چې میدان به حزب الله او د هغه ملاتړ کوونکو ته پرېنشتي. د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل ملګری ملتونه به د مارچ تر 14مې مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې د خبرو لپاره تیاری به نن په جنیوا کې پیل شي. د سولې د خبرو د پیلیدو امکان هغه مهال برابر شو چې روسیې او امریکا د اوربند تابعیا وکړه. اوربند د فبروري له 28مې اجرا شو، که څه هم دا اوربند په محدوده پیمانه دی خو یو ازمیشت ګڼل کیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتو استازی سټیفن دی میستورا به له هغه ځواک سره چې اوربند او د بشري مرستو هلې ځلې څاري په غونډې خبري پیل کړي. د امریکا یو پوځي الوتکه چې څلور تنه عمله پکې سپاره وه په عراق کې لوېدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون وویل په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي او د لومړنیو راپورونو پر اساس الوتکه د دښمن له لوري ویشتل شوې هم نه ده. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وویل د امریکا د سمندري ځواک هلیکوپترو د دې پوځي الوتکې څلور سپاره نظامیان ژغورلي دي. اډمیرال جان ریچاردسن واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د ژغورنې عملیات د عراق په شمال کې له اربیل څخه پیل شول. او د امریکا تلویزیوني شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ په میسي سي پي کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتورۍ په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي. تلویزیوني شبکو همداراز په میشیګان کې د ترامپ او د میرمن کلینټن د سیال برني ساندرز د بری اټکل وکړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري.
ټول قطعاتو ته ټول جزتامونو ته هدایت ورکړی بیل دینه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي هغه حق لري چې خپل باندې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري مرستې راځي.
هلمند ولایت اوس هم د جګړو او نا امنیو ډګر دی. د هلمند خلک د هلمند ولایت د سقوط په اړه هم اندېښنې لري. په دې اړه په روانه خبرونه کې یو مفصل ریپورت لرو. د افغان ښځو شبکه وایي غواړي د افغان ښځو ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
زنان در کمیسیون وضعیت بین المللی زنان هم پیشکش میکنیم، دادخواهی میکنیم.
دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او د نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپا 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سحر لونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري. د افغانستان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بې له کوم ځنډ او خنډ نه د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. موږ په هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه هم واخلو، او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري راکټي بریدونه هم زیات شوي دي، او په ځینو سیمو کې داسې رپورټونه هم خپرېږي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې داخل شوي دي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې په ډېر تفصیل اوري، خو تر هغه مخکې د هلمند د حالاتو رپورټ راخلو. په هلمند کې ویل کېږي چې د دې ولایت د سقوط اندېښنې اوس هم موجود دي، او په زیاترو سیمو کې شپې او ورځې دغلته جګړه روانه وي. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط ویره موجوده ده. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
ډزې پخوا هم وې، خو په ولسوالیو کې اوس چې د لشکرګاه د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو غږونه اورېدل کېږي، ډېر خلک په اندېښنه کې دي. دا هغه ډي سي توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لشکرګاه ښار اړوند د پیرسابز کلا او باباجي د امنیتي کمربند ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په وڅنډه کې ځای پځای کړی دی. د 1,16,130 اوسېدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې سوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لشکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره له دې چې د نامنیو له امله د ولسوالیو څخه د بې ځایه سو شاوخوا 6,000 کورنیو هغه شمیر چې لشکرګاه ته راغلی دی، هره ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیاتو په انتظار کې د لشکرګاه په بېلابېلو سیمو کې شپې او ورځې تېروي. خو د لشکرګاه په شاوخوا کې د بیا پیل سوو جنګونو شدت د ښار اصلي اوسېدونکي په اندېښنه کې کړي دي. کله یوې خوا حکومتي مسؤلینو دغه عملیاتو دپاره د اولتونو په ټاکلو بوخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوي، خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لشکرګاه ښار د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې ناوخته ډزې هرې خواته اخواته دې خواته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې، او په دغه ویره کې داسې نه شي لمن سقوط وکړي. په دغه په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې. د اوس په ښار کې باندې څه روان دی، چارواکي د دې په اړه څه فکر کوي څه کوي؟ دا اوس د خو ډېر وخت کېږي، تر اوس د تقریبا درې نیم میاشتې کېږي چې د جنګونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی مردم در این روزا واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه، این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده، و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی که میبینیم، مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه.
د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موساکلا او نوزاد ولسوالیو سکوت د لشکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل، او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچه سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د ناامنیو د یو تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګاه د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې، او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغه دغه په دا درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي، او دغه جنګ مو کتلې دي چې په څو ځایو کې دي. دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم پر رسېدلو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم، زه په دغه رابرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسي کولی، ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به داسې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین ستا، او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بېکفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي. بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مرجی او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر 40 ډېر سرتیري او پولیس وژل شوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري 40 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د کل اردو مسؤلینو پریکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي، ځکه په ګڼمیشتو سیمو کې ملکي کسانو ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي. د لشکرګر اوسیدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورتو سو اندیښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي، خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي. لشکرګا 2022 کیلومتره مربع مساحت لري او د هلمند سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو 14 کلونو کې تر بل هر وخت ډیر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خود خوشکاوی او نهر سراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو 10 کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سید معلوماتو له مخې 98% اوسیدونکي پښتانه او پاته 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. محمد علی استای، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت او دغلته د جګړو په اړه مو د محمد الیاس ادایی تفصیلي رپورټ واورید. افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع د وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بېل کوم خنډ او ځنډ دی د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. دفاع وزارت په داسې حال کې د هیواد د دفاع لپاره د افغان پوځیانو له بشپړ چمتووالي خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار د ګوشې ولسوالۍ په ځینو پوستو پاکستانی عسکرو حمله وکړه. صفی الله ستنگزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له پاکستان سره د افغانستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله کېدای شي د نړۍ تر ټولو ناامنه پوله وي چې له کلونو کلونو د جنگ جګړو او حملو شاهده پاتې شوې. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د ننګرهار په ګوشتې، د کونړ په دانګام او د هلمند په ځینو سیمو کې حملې کړې او افغان پوځیانو سره جګړه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټولو پوځیانو ته امر کړی چې د هیواد د دفاع لپاره له خنډ او ځنډ پرته د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
پدې کې هیڅ نو کوم تعلل، کوم حوصله یا بې پروايي نشته. مخکې تر مخکې دا امر صادر شوی دی، ټولو قطعاتو ته، ټولو جزتامونو ته هدایت ورکړی. بې له دې نه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي، هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري وي مسیج اجرات.
بلې خوا، د جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویل شوي چې د ملي امنیت شورا په خپله اونیزه غونډه کې د پاکستان د وروستیو سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دفع لپاره یې اړوندو مراجعو ته لازمې لارښوونې وکړې. تر دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې د پولې هاخوانه د افغانستان پر خاوره باندې هر ډول حملې باید ودرېږي. اخو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو لیوا هم د هر ډول ګواښ په وړاندې د دفاع په خاطر د هر ډول چمتووالي خبره کوي. د دغې لیوا درستیزوال محمد ایوب حسین خیل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
اوسنی وضعیت هلته په ګوشته کې وضعیت ښه ده، که مشکل نشته ده، او موږ تاسو له طریقه د خپل ولس او د خپل مشرانو ته داد ورکوو چې په شرقي جون کې سرحدي پولیس د خپل پولو نه او د خپل ولس نه د ځان تر اخري سلګۍ پورې دفاع کوي.
خو په سرحدي سیمو کې بیا وضعیت بل ډول دی. په هغو سیمو کې چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې مخته راغلي، لا هم د هغوی په واک کې دي او له هماغه ځایه لنډ په افغان پوځیانو وخت نا وخت حملې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري له ازادي راډیو سره په خبرو کې پاسنۍ مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې باید د پاکستاني پوځیانو د مخته راتلو مخه ونیول شي.
موږ نه د ډیورنډ کرښه منو، نه د دوی دا مخکې راتګ منو. موږ دا مکلف کړو د افغانستان وسلوال پوځ، د افغانستان امنیتي قواوې بل مقابل عکس العمل وښیو. دوه ورځې وړاندې د ګوشتې په ولسوالۍ کې د پاکستاني مفتدو قواوو د خوانه زموږ په پوستو باندې بریدونه شوي چې لله الحمد زموږ د سرحدي قواوې بل مقابل هغوی ته ځواب ورکړی دی. اوس هلته جنګ نشته.
د پوځي چارو کارپوهان بیا د سرحدي ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یادو ستونزو د حل کلکه اراده نه لري او په پولو کې هم په کافي اندازه سرتیری نه دی موجود.
دولت افغانستان واکنش نداره، ما تنها د سطح
خغلی کوهستاني وی افغان دولت کوم خبرګون نه لري. موږ یوازې د احساساتو په کچه خبرې کوو. پاکستانیانو نړیواله ټولنه له افغان پوځیانو څخه لوی ملاتړ ته نه ده پرېښي. زمونږ سرحدي پولیس هم په کافي اندازه تجهیزات نه لري. 2500 کیلومتره پوله لرو، په دې لږ تر لږه 100,000 پوځیانو ته ضرورت دی. اوس وخت پاکستان 140,000 پوځیان د دې پولې په اوږدو کې مضاف کړي چې هغوی ټول د مداخلې لاره غوره کړي. موږ باید اول سیاسي اقدام وکړو او بیا دفاعي لاره غوره کړو. ښاغلی کوهستانی ټینګار کوي چې افغان سیاستوال باید د یادې ستونزې د دائمي حل لټه وکړي او د اړتیا په صورت کې له سیاسي اقدام وروسته دفاع هم جدي ونیسي. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پولې هاخوا د افغانستان د خاورې د هدف ګرځولو د بندېدو غوښتنه کړې، خو دا لا معلومه نه ده چې د ګاونډي هیواد له خاورې د دغو حملو دوام به کله درېږي او کله به د افغانانو د وینې تویولو ته د پای ټکی کېښودل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پړه یو ځانګړې مقاله کې لیکلي د هغه یو لسر افغان عسکر دي چې ښایي افغانستان وشوري. خو د افغانستان دا غوره عسکر هم ډیر محدود امکانات لري. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د سپیشل فورس او کمانډو ځواکونو د روزنې د عالي مرکز لپاره 900,000 ډالر ولګول، خو د برېښنا د کموالي له امله د نویو وسلو د سیستم د بیړنۍ مرستو او جنګي تکتیکونو د زده کړې بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. ټول کمانډو ځواکونه سم یونیفورم هم نه لري. د کمانډو ځواکونو سپیشل فورس لپاره لیلیا او د روزنې میدان یوازې د 600 کسان لپاره ځای لري، خو د دوی د روزنې عالي مرکز ته یوازې تیر کال زرتنه ثبت شوی دی. فرشته جلال زی پر هغه ستونزو چې د افغان کمانډو یا سپیشل فورس ځواک ورسره مخامخ دی د واشنگتن پوسټ مقاله لوستې او پړې نور جزئیات در سره شریکوي.
افغانستان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو او د کمانډو قوا او د روزنې پالی مرکز کې استاد اکبر هزاره واشنگتن پوسټ ویلي، موږ دلته یوازې 14 تشنابونه لرو او زر تنه محصلین چې دا د زرو کسانو لپاره کفایت نه کوي. وسلې او مهمات د هر وسلوال ځواک لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. په افغانستان کې د هر کمانډو عسکر د روزنې لپاره باید لږ تر لږه 5000 مرمۍ وي، چې هر عسکر د زده کړې پر مهال 5000 مرمۍ فایر کړي. خو ښاغلی وفا ویلي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې هر محصل ته یوازې 800 مرمۍ موجود وي. ورسپانه لیکي چې کچېرې سش کال د افغانستان د زیاتو سیمو د دفاع او ژغورلو خبره مطرح کیږي، نو ځواب یې شایي په دې پورې اړه لري چې دغه 1,500 کومندو او سپیشل فورس عسکر خپله دنده څومره شتر سره کوي. پوس د جاوید هزاره په نوم له یو کومندو عسکر سره خبرې کړي چې د کابل ښار په لمنو کې د ځانګړو ځواکونو د یوې وړې ډلګۍ مشري کوي. ورسپانه لیکي چې د 3 کلن عسکر ټوپک را واخیستل، خپل ډله یې راغونډه کړه او د پیک اپ موټر ډالې ته یې وسلې واچولې. د واشنگتن پوسټ ویلي، زه خپل دنده ترسره کوم او ان شاء الله خپل دنده به ښه سرته رسوم. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ لږتر لږه 15 میلیارد ډالر لګولي، افغان پوځ لا هم له دې عمله چې عسکر یې تښتي د کنټرول او قومندې کلک مرکز نه لري او ځینې نورې ستونزې لري تر انتقادونو لاندې دی. خو افغان او امریکایي ځواکونه باور لري چې کومندو قواوي او ځانګړي ځواکونه دا ډاډ ورکولای سي چې دغه خلا به ډکه کړي او افغانانو ته هم دا اطمینان ورکولای سي چې وسلوال طالبان په دې هیواد کې بیرته واکته نشي رسیدلی. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ سلاکار ډګروال جو دونکن واشنگتن پوسټ وویل، دا چې تاسو د مطبوعاتو له لارې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له پرمختګونو خبرېږي، دا سپیشل فورس له برکته دی. داسې کومندو نسته چې هغه به د جګړې پر مهال وسله وغورځوي او وبتشتي، خو پر دې کومندو ځواکونو د افغان پوځ اتکا بحثونه پارولی دي. په ځانګړي ډول سش کال د کومندو ځواکونو او سرحدي ساتونکو لپاره چې 360,000 کسان کېږي ډېر لستونزو ډک دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره داسې اټکل کوي چې وسلوال طالبان له 15,000 تر 15,500 کسان لري، خو طالبان د دوی لپاره یوازنی ګواښ نه دی. افغان ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له ګواښونو سره مخامخ دي او حتی د القاعده په څیر یو شمېر پخوانۍ ډلې په دې هیواد کې د خپلو اډو د جوړولو هڅې کوي. افغان ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق له امله چې میلیاردونه ډالره بیه لري په خونړۍ جګړه کې ښکیل دي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نظر 800 عسکر د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو لپاره میشت دي، خو د افغانستان کومندو ځواک ته چې تاکتیکي روزنه ورکړل سوي ډیر پام نه دی سوی. د کومندو ځواکونو یو ویان ګل محمد ابراهیمی پوسټ ویلي، کله چې امریکایان را سره وي ډیر د ارامۍ احساس کوو، ځکه موږ هغه وخت ډیر ښه وایم لا تر لاسه کوو، خو پخوا به دغه ملاتړ سل فیصد را سره و اوس یوازې په لس فیصد مواردو کې دوی را سره ملګری وي. کماندو او سپیشل فورس واکونه د لنډ مهالو عملیاتو لپاره روزل شوي او په جبهه کې باید تر 2 ساعته زیات وخت پاتې نسی. خو عبدالجبار وفا د دغو ځواکونو د روزنې د عالي ښوونځي مشر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په ځینې مواردو کې د دوی اسکر تر 6 ساعتونو زیات وخت په جګړه کې تیروي. ښاغلي وفا ویلي د ملي اردو اسکر او پولیس خپله دنده سمه نسي ترسره کولی، نو له دې امله کماندو ځواکونه جګړې ته استول کیږي. کله چې بیا موږ یو ماموریت ترسره کوو او له اردو او پولیسو څخه ملاتړ غواړو، موږ ته ملاتړ نه راستول کیږي، نو له دې امله زموږ ځواکونه مجبور دي چې د سیمو د ساتلو لپاره ډیر وخت په جګړه کې تیر کړي. د ځنګلو ځواکونو او کماندو قواوو یو مشر جنرال بسم الله وزیری ویلي چې له دې وضعیت ډیر په تنګ دي او په وروستیو کې د اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه سهیم ته هم شکایت کړی. جنرال بسم الله وزیری ویلي ما لوی درستیز ته وویل چې موږ عادي عسکر یا پولیس نه یو، دا خو ستاسو خپل کماندو ځواک دی، نو تاسو باید له هغوی څخه په احتیاط کار واخلئ. په لنډو پوځي عملیاتو کې او په ډیرو ځانګړو مواردو کې باید له کماندو او ځانګړو ځواکونو کار واخیستل سي. د پوست په لیکنه د کماندو ځواکونو تلفات د لوړېدو په حال کې دي. د تیر کال له پسرلي راهیسې د کماندو قواو 130 اسکر وژل شوي دي او دا د 2014 میلادي کال په پرتله په تلفاتو کې 2 برابره زیاتوالی څرګندوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر اعلان مخکې مو د افغان سپیشل فورس یا کماندو ځواکونو په اړه یو تفصیلي ریپورت واورید. واموریدل چې دا ځواکونه څه ستونزې لري او څه اړتیاوې لري. د افغان خوځو شبکه وایي غواړي د افغان خوځو ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. خان محمد سیند پر ریپورت لري.
د افغان خوځو شبکه وایي چې د هیواد د خوځو د ستونزو د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي، خو دا ځل غواړي چې دغه ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتو سازمان ته هم وړاندې کړي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دې سند کې د افغانستان د ښځو پرمختګونه، ستونزې او د ستونزو د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه شوي دي. د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه ساپی وایي
با اساس اولویت های کاری شبکه زنان افغان که عبارت از صلح و امنیت است،
دا وای د افغان ښځو شبکه د کاری لومړیتوبونو په اساس سوله، امنیت، د دوی سیاسي مشارکت او د دوی ټولنیز او حقوقي خوندیتوب دی چې غوښتل کیږي. بل دا چې دا سند د ملګرو ملتو د ښځو د نړیوال وضعیت کمیسون ته وړاندې کوو، سو په نړیوالو پروګرامونو کې افغان مېرمنې له پامه ونه غورځيږي او ځانګړي پروګرامونه ورته ترتیب شي،
برنامه عریضي مشخص شي.
په جوړې ناسته کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړه شوې وه، ویناوال وویل سره له دې چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان ښځو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې یو لړ پرمختګونه کړي، خو کافي نه دي. دوی وویل نامنی او د ښځو پر وړاندې تبعیض هغه ستونزې دي چې د دې هېواد د ښځو د لا پرمختګ مخه نیسي. د ښځو یوې فعالې روشن څېړن د هېواد د ښځو موجوده ستونزې داسې په ګوته کړي:
انوز هم زنان از مشکلات امنیتی، تبعیض،
دیوبل خزی وس هم لنامنیو، تبعیض، ناوړه دودونو او تاو تریخوالی څخه کړیږي. افغان مېرمنې له لوړو زده کړو سره سره په مهمو دولتي پوستونو نه مقرریږي، په امنیتي ځواکونو کې لګې دي. دوی د ځان د خوندیتوب لپاره مجبوریږي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا نورو سیمو ته لاړ شي
و یا نقل مکان نماید.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغاني ټولنه کې د ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي تر عنوان لاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغاني ټولنه باید تر 2030 میلادي کال پورې دې هدف ته ورسیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم مونیس پروګرام آیا پوهیږئ؟
خبریاست. گوگل یو ور بیا ځیرکی یا سمارت عینکی بازار ته راباسي. گوگل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یو میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې گوگل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس گوگل کمپنۍ وایي د زیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله شیګنه دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په دوام کې مو اوریدل چې په هلمند کې جګړه دوام لري او خلک د هلمند سقوط ته هم اندېښنه لري. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هلمند په ځینو مهمو سیمو کې جګړه روانه ده او د شپې لخوا د ښار له داخل څخه هم د توپونو ډزې اوریدل کیږي. د ازادي رادیو په نن ورځ د نن ورځې په خبرونه کې د هلمند ورستیو نه امنیو پړه مفصل جزئیات اوریدل شي. دوه نیمه بجې شوې دي. عصمت ساروان څخه به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تېرې ورځې راهیسې سخته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی چې که هر چیرې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض وکړي کلک ځواب ورکړي. دا خبری تر هغو راپورونو وروسته کیږي چې ویل کیږي پاکستانی هلیکوپټرو پرون دوه ځلې د کونړ په ځینو سیمو بمباري وکړه. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وټل شوي او درې نور هم لا هم مقاومت کوي. ایران دوه لروټنه توغندي وازمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیشي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندېدو په اړه خپل اندېښنه د سعودي عربستان له چارواکو سره شریکه کړه. د ملګرو ملتو یو بیان ویل ملګرو ملتونه باید د مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په میسی سی پی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتورۍ په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي.
د دې سات اقتصادي خبرونه له سباون کاکر څخه اورو.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د مارچ تر 15 تاریخه به افغان حکومت د هغو تغیراتو لیست پاکستان ته واستوي چې افغانستان یې د افریقا په تړون کې غوښتونکی دی. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو وویل چې د رواني میاشتې په وروستیو اونۍ کې به د افریقا تړون په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناسته هم په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي خوخندي په خبره افغانستان غواړي چې د دې تړون له لارې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خوند مسولین وایي چې د پاکستان څخه یو لسلی سوداګر افغانستان ته راغلی سو د دواړو هیوادونو ترمنځ ګاډ یا جوین وینچر شرکتونه جوړ کړي. دغه خونو د اماریکو مسول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دا سوداګر غواړي چې د لوجستیک، ساختمانی او سیاحت په برخه کې شرکتونه جوړ کړي.
غواړي چې د جوین وینچر او د دواړو هیوادونو ګډ شرکتونه رامنځته کړي، لوجستیکي شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه، سیاحت په برخه کې د شبخانې شي هم دلته وي هم په پاکستان کې وي. په دغه ډیرو مهم موضوعاتو باندې بحث وشو.
د ښاغلي پسرلی په خبره دغه سوداګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د برښنا درې جنکشنونه بیا ورغول شول او نن به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ویل چې د دغو دریو جنکشنونو پر بیا رغونې $2 میلیونه لګښت راغلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه پخوانی انالوګ سیستم په ډیجیټل سیستم بدل شوی او له دې برښنا څخه به 9000 کورنۍ ګټه پورته کړي. او د کابل په بازار نو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ یو شل پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ یو شپېته پوله، یو پاونډ 6.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستاني کلدار 642 افغانۍ.
وړاندې په خبرونو کې د بشري حقوقو 19 پروګرام او د خځو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ خبريږي. د بلخ د خځو چارو ریاست د مارچ له 8 د خځو له نړیوالې ورځې څخه په شاندار مراسم لمانځنه وکړه. د بلخ د خځو چارو ریاست په داسې حال کې د مارچ له 8 څخه لمانځنه وکړه چې هم مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمال ځون کې د خځو پر وړاندې د پسلو کې د شپېته فیصد پسلو کې شپېته تاوتریخوالی زیاتېدو خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ لري.
د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې د مارچ له 8 یا د ښځو له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه وکړه او له افغان مېرمنو څخه یې د دوی په وړاندې د موجوده تاوتریخوالي سره د مبارزې غوښتنه هم ترسره کړه. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر د یادو مراسمو په چیریان کې وویل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د امنیتي ستونزو سربېره اقتصادي ستونزې هم موجودې دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. اغلی شهلا حدید د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه ونه غوښتل چې په بلکې د ښځو په وړاندې د موجوده تاوتریخوالو څخه پرده پورته کړي، خو له هغوی د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه. شهله حدید یې په اړه وویل: زما پیام دا دی چې ښځې باید د موجوده تاوتریخوالو په وړاندې او ننګونو په وړاندې چې امنیتي مشکلات او اقتصادي مسایل هم دي پکې مبارزه په مخ کې ونیسي. دا ستونزې پکې راځي، خو باید ښځې ورسره مبارزه وکړي. په داسر کې د ښځو چارو ریاست لخوا د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې څخه لمانځنه شوې چې له بلور د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت او شمال زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 6% زیاتوالي څخه خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو چارو مسؤله خوماري حیدري وایي چې په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 6% زیات شوی دی. د اغلی حیدري پنج د ښځو په وړاندې د تشدد امر له 1902 په ټوټل وړ شوی دی. په څلورو شمالي بلخ، جوچان، سرپل او نور ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او باید وایو چې د تاوتریخوالی کچه له 1902 په ټوټل وړ شوې ده. نسبت په خاطر 6% پکې زیاتوالی راغلی. په شمال زون کې د ټولنیزو چارو پوهان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتوالی په شمال زون کې د نامنیو ډېرېدو، د افراطیت ودې او په ټولنه کې د ښځو له حقونو څخه بې خبرتیا ته اړوند بولي. د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپوه سخیدات مختار په شمال زون کې د بنسټپالنې وده او د دیني افراطي مدارسو موجودیت د ښځو ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې نوې رامنځته شوې ننګونې په ګوته کوي. مهدیار یې پاړه وایي:
رشدی بنیادگرایی در میان مردم به صورت کلی مورد دوم هم
ده بنسر پالن وده په کلی ډول او هم درنګ په د زون کې د نامنې رامنځته کېدل تر څنګ د دیموکراسي لمال فیسخه غلطه ګټه پورته کونه او مفهوم اخیستل دا غتصه دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې تر دمه په شمال زون کې د ښځو په وړاندې 12 صحرایي محکمې ترسره شوې دي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمیز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هله انګرن اوریدونکو کتا وړاندې کوم
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق پاړه اتسول سی
بلې ډیر کسوال دی زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلوشته ماده کې ویل سی دی چې کار د هر افغان حق دی یعنی داس پکې نه دی ویل سی چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی دا د دین معلومی چې ښځه هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه دغه امتیازات نه او د اجوره نه یعنی د معاش نه په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کوم وسون سره مخ دي
بلې ډېر ښه هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي مثلا په کار کې د جنسیتي تعویض ورسره کېږي په دفاترو کې او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي ښه کور اداره کوي ښه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګه په ټولنه کې هم کولای شي چې ښه مدیریت کوي اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي په دې خاطر هغوی خپل دلیل شراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي په لار په کوڅه په بازار کې زورول کیږي بي ځای خبرې اوري خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسترونل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غونډه معاش اخلي هغه د شخصیت خواندان وی چې دغه بې مفهوم خبره او زورونه هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي
ډیر مننه معروف صاحب کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه تاسو په ان خپل د خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي
پرختیا هم چې د خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقصد ته چې وشه یو تعلیم تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د زیاتی بس دی نور موایه یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکړي بیا د واده وخت د تمامیږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي دوی تر نه وخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه که حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتوکاري کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدو په مقابل کې خنډ ګرځي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه په سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل سوي دي؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوي چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی ده، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دی. او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي. وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی.
ډیره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته. خو په ولایت کې، په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې که تاسو لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي. خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري، دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي. خلک ځینې هغه نه دي، متنفر نه دي. خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجه کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور مودان. قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په را روانه خبرونه کې له یوې بیوزلې میرمنې سره غږېدلی یم چې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو ماشومانو سره ژوند تیروي. درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی او دا په یوازې ځان له خپلو اتو ماشومانو ساتنه او پالنه کوي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کورني تاوتریخوالي څخه نیولې تر جبر زور زیاتي، په زوره او واړه عمر کې ودېدل، اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندې وي، دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړی وي. 15 کلنه وسیله هم یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي. دوه وړې او نمجنې کوټې، خړ دیوالونه او بې دروازې کور. وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې 3 کلن او مشرې 14 کلن دی ژوند کوي. دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی. دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. پس له خدایه یې یوازینی مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه ناڅه مرسته ورسره کوي. میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 50 روپۍ ورکوي، چې دا پیسې یوازې د کور کرایه کېږي.
مسره دوی مې لغه زوینه 14 کلنه ده، دا سړي زګم کشمش پاکې دوته سړي دی ول چکل په زولې ګم اخم مزګم دې راسي کړې 50 کړای چې دا ډیر زور وې 100 روپۍ دا نو کانو لاسونه ټولې غوخه پاکې توره ته بیا وخت سړي ویني چې راسي مورې سوخ را تکي وځو خڅنګ کوم چې سوخ کې خدای په موږ د حال را وسته نو څنګه کوم چې سوخ کې وځو کزو در سره زوم کارت دا وړ ما شومان ز پیګن تانه به څه جرت موټر وې یو بل ویګي چې څه به ورچې زوبل به سزا زو خارته ته قربانې زرا سم ما شومان ته به زو ګورم ته سې ورځ راسي بخې کاني ما مریضه یې ته وی یې استفراخ کې بل مرز خز تای په مرز ورولینګ مته مور ما خونه کار نه کړته په ځوالي وزو کار دیونه کدل ته دا کور کرای وګوره دا ورځ یو ګوره دا څنګه سخت وګور ته مونږ تیریږي او تا نن کارونه کوم څه نه نس مې کوي څنګه مې کړی مریض مې ته به مې سر خو گیدې خدا پاک دا دلی ما دونه دې دلی دا چې وز لازم مزدورې ته خوري غریبې ته ما څه خګاله ده چې خاطر چې غوډې دې پر دې کور دې په پر دې کور کې خدمت نه کوي پر دې کور ساتنه قدر زپک.
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي، دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکدي او له کوره بهر کار وکړي. واړه ځامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څه ناڅه خرچي پوره شي.
دا ماشومان زیاته به ویلي کېږي کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړی وېښتان راټول کړي په ډیرانو ګرځي څه سوزه چې وزله کې غټه کې وزله کباړ راټول کړي یا خاص راټول کړي یا کاغذونه راټولوي خو ځینې ماشومان لور نه سم تایڅیاو نه دي ماشاءالله دوه نه یو خواته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یې ورته دا خو ډېره ګرانه تمامي کې چې زه دوی په کور کې پرېږدم او زه تېر روانه سمه او چې بېرته راسم یا به برخه نیولې یا به چوشته ور اچولی یا به کوم یو موټر وهلی نو چې به پراته نور به هم دتهقام ویرو زیاتي.
د یوې ځوانې ښځې لپاره چې خاوند یې په کور کې نه وي ډېره سخته ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي. میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډېره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي.
خدا پاکه کوم پیدا کېږي بعد هم په دنیا کې پیدا کېږي خدا پاکه د دې خواب سوکړه وړي ویښه تي ویښه خوب مې وتښتېږي لکه لیو دی د دنیا له کوزو له بالا سره راغله پیمانه کړه دا به شوله شي دا به داسې دا به مې اولاد څنګه دا به څنګه چې خدا پاکه دا به سره کوم برزوند را باندې راغی د ډاره مې چې خوب وتښتېږي یعنې خلی نه مې خوب وتښتېږي سپیرانه نظام سوکړه وښته را کړه راغله تو راځم مخ مغوته ماته دا به یو کار کېږي چې کور کې دا به کار کېږي پرته نو راځه هغه شی ماته بس نه چې درازه زه جوړه کړم خاون ته مې چې ورځم هغه ته داسې زارې چې یا خدا پاکه دا به سره رقم کومور تا څنګه زما زما ماشومان چې خوري کړه زه تنه وم خوري کړه چې کی هغه ته نه وم چې زما ماشومان وږي دي هاته کې دي دا سره رقم ستونزه ته یا د سخت را باندې چې لري د شپې داري کوم چې یا خدا پاکه زه غوله بچو سره ټول سم یا په لګا پته نه کوم چې سړي بس لاته تر کوچوي ځان خپل قوت ته راځه چې خلک دې دي او باز خپل کور چې کو خلک دې کړي دې پاسره خپل کور او باز
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زده کړی وکړي او ښه ژوند به ولري. نو موري وای خاوان می تر زندانی کېدلو مخکې جوالی توپ کاوه، هغه وخت کوه چوا کلم دوا کیسه کینوم ځکه چې په ماشومان می د پلار سیوري وو، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومانو ته یې ورکړي. نوموړی وایي یوه شپه یې همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایهګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځې وږي تږي پراته وو، ماښام کې همسایهګانو له سره ماښام هم جای ورکوي، حتیمان ماشومانو ته قطغ هم څه هم نه وو کړی، نو همسې ماشومان څهمله مزوي سوی څه مې ډوډۍ چې نهسته قطغ نو څنګه وکړم، سم دوی ته مې څه جای ورکړو دوی څه هم لاستلی. نو پاسته وایي مورې مالا، کاشکې یو څوک په دې وخت کې موږ ته چیر اړوي، خو ما زه خیر ده زویه، صبر وکړې، خدای مهربان ده، سبا ته به بیا پیدا شي. سې ماښام کړه په ماشوم راغی، وایي دا دروازه وازه کې دروازه چې وډه ماته هم د دروازه وډه زول دا ماشومان ورته وایي زه خوشحاله مړې مورې چې یو ښه خبر چې ښه خبر سې ما زموږ کره همسایهګانو وریجې راوړلې ډوډۍ یې دوه
میرمن وسیله له خپلو خپلوانو هم ګیله منه ده، وایي چې له کلنۍ خاوند بندې شوی دی، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، حتی ورونه یې هم له دې ویرې چې پیسې ترې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نوموړی وایي څو ځله یې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړی، خو دا چې ټول فکر یې کور او ماشومانو ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وایي کله کله مې د ژوند له ډېرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومانو خپل زړه ته شوم. ځینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره که کوم بل عاید ونه لري، نو خیاطي، مالداري او د تور ته نور کارونه کوي چې ګزاره یې پرې وشي. خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي، د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرڅ پوره کړي.
چرګې مې ډېرې دلودایم ښه به وخو، مثال د ورځې لس هګۍ کولې ما خرڅولی، ما ته مثال دوه سوه نیم سل روپۍ کولې، پیسې مې واخو چې پنځه شپږ وات نه لس چرګې مې کړې، خو هغه هم نسته نه لرم کنه. په نو ماشومانو ته چې مورې کلین هګۍ ایسته راته شروع کړه، دوکانو کې هګۍ راته اخله، خرڅ به یې راوړو، موږ ته یې اخله، خرڅه جوشوو به خرڅوو به یې. پروس کلین هګۍ ورته جوش کړې، زوی ځي خیر ده، خلک څنګه وړي خرڅه یې وخت پاکه، زه خو ډېر تعلیم نه لرم. ماشومانو ته مې هګۍ جوش کړې، بېرته راغله هګۍ ډک قالي بره، ولې اوس وې خو مورې مې نه خرڅېدې، خلکو خرڅولې، وخو دا دلته مې شامې چې بدو د کمبختۍ مې د ماشومان
دولت او اړوندې ادارې هر کال د ښځو ورځ او د تورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو په شمیر ښځې په مادي او معنوي ډول تشویقوي. خو آیا وسیله او د تورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
دا دولت چې کوم وخت لري ښځو هغه لمانځي، په دغه کې داسې ظلم دوی لمانځي، باید چې دغسې غریبو خلکو حل وویني، د غریبانو خلکو ستونزې حل وویني، چې سبا پیدا کړي بېګا تاریان یو مړې ډوډۍ روزي تاریان احتیاج مو ته، چې خدایه ما اولاد بچي وخوري، چې هغه چې په دغه لمانځي هغه چې غریب سره کومک وکړي، ګزاره هم کېږي، هر کار کوي، سر کسه هغه خلک راټولوي، داسې خلک هم د څوک نه حل نه ځان نه خبرې، او زه هم پټې سترګې هم نه ښه وینم، نه بعد چې په کومه خوا زه لاړه سم. خدای دا هم یو بل راته وایي چې ته داسې وکړه، ته داسې وکړه، خو بعد ادرس به مې پېژندل، یو شمېره به مې پېژندل، لاری ګودرې به راته معلوم وي، موږ ته خو هېڅ نه دي معلوم چې درس مې ویلی والی څه غم به مې
وزي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 41، هرات کې 30، کندهار کې 22، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاري.
زبر تپا تیار کسر شکنه.